کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستان وجملندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. افغان حکومت وی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دی. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې د نور مسله تر څنګ به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانست او نړیوال بانک په یوه نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوستی چې تیر کال د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کار نه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دغه وزیران به د نور مسایلو ترڅنګ نن هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. د دې غونډې په درشل کې په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو تازه کې بیلې هاتچسن ډاټ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. اغلی هاتچسن پرون د اکتوبر 23 د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبريالانو ته وویل دا چې افغانستان پاوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایږي. په دغه سازمان کې د امریکا استازي وویل موږ د غوس ملاتړ ماموریت په تشکیل کې غونډه لرو، خو موږ به همدارس په افغانستان کې د ناتو د 9 غړو په جلسه کې هم خبرې وکړو. زه باید وایم چې موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2023 میلادي کاله د افغانستان ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو ښه امنیت ټینګ کړی و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانست. د دغه وزارت محصلینو د چارو مرستیال برای صدیقي پرون په کابل پوهنتون کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د تحصیلي بورسونو په برخه کې شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ونیول سي. ښاغلی صدیقي زیاته کړې چې په دغه اپلیکیشن کې به د هر هغه محصل یا له 12 ټولګي څخه د فارغ شوي چې غواړي د بورس له لارې و بهرني هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ سي، له پایل څخه تر پایه ټولې اړینې پروسې په آنلاین بڼه بشپړېږي. د صدیقي په وینا له دې وروسته هیڅوک نسي کولای د تحصیلي بورس لپاره له آنلاین لارې پرته بله لار وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیری محصلینو او د 12 ټولګیو فارغانو شکایت درلود چې په تحصیلي بورسونو کې ډیر ځلې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کیږي چې واسطې لري. نړیوال بانک په یو نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوستی چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې پرون خپور کړ، ویلي چې څارونکو یې دا موندلې چې پاکستان د لسو برخو له ډلې په 5 هغو کې پرمختګونه کړي دي. د سوداګرۍ چارو د پیلېدو، ساختماني چارو ته د اجازې ورکولو، د برېښنا د ترلاسه کېدو، د مالیو د تحلیلولو او له هیواد بهر سوداګری چارو د شکېدو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایل سوي دي. د نړیوال بانک په دغه کلني راپور کې پاکستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې 28 درجه مخکې سوی دی او 108 ځای خپل کړی. افغانستان په دې لیست کې 103 راغلی دی. نور نه هیوادونو چې د سوداګرۍ فعالیتونو په لسو برخو کې پرمختګونه کړي دي، د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او چین او دغه راز هند، سعودي عربستان، اردن، توګو، بحرین، کویت او نایجیریا یاد سوی دي. د ایران لپاره د بشري حقوقو د څارنې په برخه کې د ملګرو ملتونو خپلواک څیړونکي په ایران کې د ادامونو دوام خوښینونکي او د اندېښنې وړ بللی دی. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکي جاوید رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پرون وړاندې کړی، ویل سوي چې تهران تېر کال ډېر ځلمکیان چې بلوغ ته نه ورسېدلی اعدام کړي دي. ایران تېر کال یوازې اووه په اعدام محکوم سوي ماشومان اعدام کړي او سږ کال یې تر اوسه پر دوو ماشومانو دغه سزا تطبیق کړې ده. ملګرو ملتونو له اتلسو کلونو د کم عمره ماشومانو اعدام منع کړی دی. ښاغلی رحمان ویلي چې په اوس وخت کې په ایران کې نوي تنه په اعدام محکوم سوي هغه کسان دي چې د جرم په وخت یې عمرونه له اتلسو کلونو کم و. هغه ویلي چې د تېرې جولای میاشتې تر نیمایي په ایران کې لږ تر لږه 133 کسان اعدام سوي چې پکښې 212 کلن و. که څه هم د بشري حقونو دغه څېړونکی وایي چې په ایران کې د اعدامونو شمېر په کمېدو دی، خو بیا هم ایران په نړۍ کې هغه هېواد بلل کېږي چې تر ټولو ډېر پکښې خلک اعدامېږي. او د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو یوې ډلې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو قمندان ته ویزه ورکړي چې امریکا ته ورسي او د کانګرس غړو ته د سوریه د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په هغه لیک کې چې جمهوري غوښتونکو سناتورانو لینسی ګراهام او مارشا بلاکبورن او دیموکرات سناتورانو کریس فون هولین، جین شاهین او ریچارد بلومنتل پرون چهارشنبه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته استولی له هغې غوښتنه کړې چې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو قمندان جنرال مظلوم کوبانی ته ژر تر ژره ویزه ورکړي. په استولی لیک کې دغو سناتورانو ویلي چې دوی د سوریه په شمال کې روان وضعیت ته چې جدي نه دی بلل سوی ډېره اندېښنه لري. دغو سناتورانو ویلي د کوبانی ورتګ به هم کانګرس او هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ګټور وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په مسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکو او د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو. دا به مو واورئ چې په کابل کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان دې نه ځنډي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو د سرغړاوي او ادامونو پر دوام انتقاد کړي. د خبرونې دویمه برخه کې د مریم توخی سره د مخکو خزو پروګرام اوري چې دا ونې پکې له مدني فعالې لینا شینواری سره غږیدلې.
داسې ډېرې کمې ښځې دي چې کورنۍ حمایه کوي او مخکې ځي، او زه ځان خوشبخته احساسوم چې زما کورنۍ زما ملاتړې وه.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کیږي. په مسکو کې د افغانستان په ارتباط غونډه جوړیږي. که څه هم مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ښایي د افغان حکومت استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي، خو اوس افغان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دي. په اړه یې نور تفصیل په کابل سټوډیو کې زموږ له همکار خاطر پردیس نه اورو. پردیس صاحب، له تاسو نه به معلومات واورو.
مننه ان صاحب، ټاکل شوی ده چې سبا ته د مسکو یا روسی، امریکا، پاکستان او چین یا د مسکو په کوربتو باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې د څلورو هیوادونو حکومتونه پکې ګډون کوي، خو افغان حکومت وایي چې په دې ناسته کې ګډون نه کوي او پایلو ته یې هیله مند دی. موږ هڅه وکړه چې د افغان حکومت څخه دا هم وو پختو چې دوی ته آیا په دې ناسته کې رسمي بلنه ورکړل شوې او کنه. خو دوی په دې تړاو باندې څه ونه ویل، صرف همدومره ویل چې موږ په دې ناسته کې ګډون نه کوو خو پایلو ته یې خوشبینه استو. همداسې د تورته له دې وړاندې امریکا په افغانستان کې د افغانستان سولې په تړاو باندې نه پړاو د سولې خبرې پر مخ بودلې چې د جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له لوري دغه خبرې د یو ټویټ په کولو سره په ټپه ودرېدلې. اوس بیا د دغه خبرو د افغانستان د سولې په تړاو خبرې بیا د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یو بله مهمه موضوع ګرځېدلې ده چې اوس هر هیواد هڅه کوي د افغانستان سولې په تړاو باندې په خپلو مینځو کې سره ناسته وکړي.
ډیر زیاته مننه کوو خاطر پردیس، موږ به په روانو خبرونو کې له تاسو سره بیا په تماس کې یو، په دې اړه به نور معلومات له تاسو څخه اورو. دوستانو ته زموږ له ازادي راډیو نه اوري له خاطر پردیس موږ اوریدل چې د مسکو غونډه چې پکې د څلور هیوادونو استازي د افغانستان په اړه راټولېږي. افغان حکومت ویلي چې دوی پکې ګډون نه کوي او پایلو او نتایجو ته یې هیله مندي ښودلې ده. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې آیا افغان حکومت په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندانو شورا د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د زر اعلان غوښتنه کړې. دوی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ درغلې ته لاره هواروي. دوی دغه شان ادعا وکړه چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو سناریو تکرار کړي. رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی و، همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. نور جزئیات به له دوه ورو افغان صاحب مهرباني وکړي.
مننه ان سب تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې دا ونه وکړله، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا نن د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې د ورستیو پرمختګونو په دې اړه د ستونزو په اړه مطبوعاتي غونډه درلودله. په دې کې یو شمېر کاندیدان د دوی مامینین راټول شوي او خپل نظرونه څرګند کړل. د جمهور ریاست کاندید عنایت الله حافظ له انتخابات خپلواک کمیسیون وغوښتل چې باید د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، یعنې جوړجاړي ته زمینه برابره نشي. ښاغلی حافظ په دې اړه وویل:
شورای نامزدای ریاست جمهوری اعلام میکنم و ما من حیث عضو از شورا این رو میخوایم جدی بگم که دیگه مردم افغانستان حکومتی دوسره را پذیرفتنی نیست. از کمیسیون های محترم خواهش میکنیم که برنده واقعی انتخابات را با جرأت و قاطعیت اعلان بکنه، اما از او برنده خواهد اگر به صورت شفاف اعلام بکنه، اما حمایت میکنیم و هم جامعه جهانی حمایت.
د جمهور ریاست بل کاندید احمد ولی مسعود ویر څرګند کړ چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د 2014 کال د انتخاباتو سناریو یو ځل بیا تکرار شي. دول چې ځینې هیوادونه چې نومي وروانه خېسو ویلې هڅه کوي چې د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا تکرار شي.
حلقات کشورهایی هستند که سکوت اختیار کردند. اینا در واقع تعدادش تلاش میکنه که سناریوی 2014 را تکرار کنند. سناریوی که دیگه قابل قبول مردم افغانستان نیست. نسل امروز آگاه شده، مطمئنن از طرفنهای 5 سال قبل آگاهی دارن و قطر حساس هستند در قسمت سرنوشت خود.
د همدغه شورا د انتخابات خپلواک کمیسیون د اډیټا سنټر د مرکز د قفل د ماتیدو په اړه هم اندیکنه څرګنده کړله. حتی ځینو کاندیدانو ادعا وکړله چې دغه سنټر کې ګوتې ویل سوي دي. د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی وویل په همدې غونډه کې چې په همدغه شپه چې خلف ماتیږي شاوخوا درې لکه رای سیستم ته داخلې سوي. دا په داس حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دا هر څه رد کړي دي. یوازې د قلف یو د قلف د ماتیدلو تایید کړي دي او ولیدي چې ډیټا سنټر ته څوک داخل سوي نه دي. همدارنګه د جمهور ریاست کاندیدانو ویل چې دوه ټیمونه چې نمونه یاد نه کړل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او کمیسیون یې وغوښتل چې د هیچا مداخلې ته غاړه کېنږدي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. رحمت الله افغان و چې په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا له هغه څرګندونو خبر کړو چې ویلی د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې زر تر زره اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم کابل ته بیا ورستنیږو. خاطر فرضي سو اقتصادي خبرونه دروړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي په دې ولایت کې د جلغوزي د پروسس لپاره د یوې نوې کمپنۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس نصیر عالمیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپنۍ د $6.2 میلیونه په ارزښت د رحیم ګرځي کمپنۍ لخوا جوړیږي. د ښاغلي عالمیر په خبره د دې کمپنۍ په جوړېدو سره به شاوخوا 1000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس همداراز وایي د دې کمپنۍ له جوړېدو وروسته به په کلني ډول 65 رټونه جلغوزي پروسس او د نړیوالو بازارونو په معیار برابر نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی عالمیر په داسې حال کې د کمپنۍ د جوړېدو خبره کوي چې له دې وړاندې داسې راپورونه وو چې افغاني جلغوزي په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته صادرېږي او بیا د همغه هیواد په نامه نړیوال بازارونو کې پلورل کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه وایي د پاکستاني او قزاقستاني وړو بیې له تیرو دوو ورځو را په دې خوا لوړې شوې. د دې اتحادیې مشر فضل رحمان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قزاقستان کې د غنمو کم حاصلات د دې لامل شوي چې د قزاقستاني وړو بیې لوړه واردات هم کم شي. د ښاغلي فضل رحمان په خبره له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پڅې اړیکې مستقیم د وړو پر بیو اغیزې کړې دي. هغه له افغان حکومت غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره د دواړو هیوادونو له اړوندو ادارو سره خبری وکړي تر څو د وړو به بیرته نورمال حالت ته وګرځي.
خاطر پردي سوچي څو اقتصادي خبرونه واورول. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په اړه به ورسته نور مسایل او موضوعات هم ولرو، خو وس د سیمې او نړۍ وی موضوع تاسو د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې له بشري حقوقو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړي. په ایران کې سکال په سباندې لسو میاشتو کې 133 کسان اعدام شوي چې ترمنځ تنکی ځوانان هم شامل دي. صفی الله ستانکزي موضوع تعقیب کړی او همدا شی بره سره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، له بشري حقوقو کوم سرغړونو د ملګرو ملتونو اندېښنه پارولې چې په ایراني انتقادونه کړي؟
مننه. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي جاوید رحمان چې د بشري حقوقو په برخه کې راپور جوړ کړی دی، هغه ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقص دوام په دغه لګکیو کې هم مذهبي لګکی دي او هم قومي لګکی دي. د هغه د حقوقو د نقص دوام د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپلو د اعدامونو دوام او په اعدامونو کې د ماشومان یا کمومره یا کسانو چې 13 کلنۍ کم دی غوی اعدام د سخت اندیښمن کړی دی او د جدي غوښتنه وکړه چې دغه اعدامونه باید ودرېږي. رحمان دغه راپور د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې یوې کمیټې ته چې د ایران په اړه باندې ځانګړی شوی و وړاندې کړ. هغه وروسته د دغه راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبریالانو ته هم خبرې وکړلې او د خبرو مهم ټکی په ایران کې د اعدامونو دوام و.
I remain deeply concerned at the continued use of
د ویز په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن یم. کسان په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډیره کمه وه، خو بیا هم شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه ده. 253 کسان اعدام شوي. د کم عمره یا ماشومو مجرمینو اعدامونو دوام ادامه لري. په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه کم عمره ځوانان چې دواړه 19 کلنو اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د 2019 کال له پیله تر جولای پورې چې شاوخوا شپږ میاشتې کېږي 133 کسان اعدام شوي دي، او له هغه راوروسته هم د اعدامونو د دوام اندېښنې شته او ښایي دغه شمېر 2019 کال کې د 2018 کال په نسبت زیات شي. تر چین وروسته ایران په ټوله نړۍ کې هغه هېواد دی چې ډېر زیات د اعدام سزا تطبیقوي، خو په شمېرو کې چې د کال راوځي ایران اول مقام لري. په ایران کې د ډېرو زیاتو جرمونو جرمونو په خاطر د اعدام سزا تطبیقیږي. قتل، سیاسي او وسلوال مخالفت، جاسوسي، د مخدره موادو قاچاق چې ډیر زیات دی، زنا او ګڼ نور مسایل چې وضاحت غواړي، دا هغه جرمونه دي چې مجرمین یا مرتکبین په اعدام محکومیږي پرته له دې چې ولاو دوی محاکمو یا عدالت ته لاسرسی ولري یا ونه لري. او ډیر زیات شدید انتقاد هم په دې باندې دی چې دغه مجرمین چې په اعدام محکومیږي دوی یو هم سم عدالت او سم مدافع وکالت ته دوی لاسرسی نه لري. او
په ځانګړې توګه یو شمیر افغانان هلته ویل چې په اعدام محکومیږي او هغوی د دې په خاطر چې هلته کډوال دي یا لږ تر لږه قانوني اسناد هم ځینې نه لري، دوی په ډېرو وړو وړو جرمونو باندې اعدامېږي او د مدافع وکیل حق نه لري.
په تېرو څو کلونو کې ځکه چې افغانان هلته خواره او غریب طبقه هم دغه افغانان دي چې کار کوي هلته، دوی په وړو جرمونو باندې او په ځینې په د مخدره موادو په جرمونو باندې پرته له دې چې دوی وکیل ونیسي، ځکه چې وکیلان هم پیسې غواړي د دغې پروسیجر د مخته وړلو لپاره، دوی له دې پرته چې دغې پروسیجر ته لاسرسی ولري دوی اعدامېږي. او په تېرو کلونو کې دغسې راپورونه شته.
ایران د ملګرو ملتونو نو په ریپورت څخه خبرګون خو دلې څه ویل دي؟
د ایران استازي د ملګرو ملتونو په همدغه ناسته کې چې د ایران په اړه ځانګړې شوی او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان خبرې کولې، د ایران یو استازي هم برخه اخیسته و، د نوم محمد حسنی نژاد، د جاوید رحمان په ریپورت باندې انتقاد وکړ. وی ویل چې د ملګرو ملتونو په کمیټو کې دغه سي د البته دغه راپور نمایشي وبال، او وی ویل چې دغه سي تکرار او دغه سي مکرر نمایشنامې د خبره هیڅ د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. د انتقاد وکړ چې د ایران دغه جوړښت سم پام نه دی شوی. دوی ویل چې موږ د اقلیتونو په برخه کې ډیر زیات کار کړی دی، او د یادونه وکړه چې موږ تر ټولو یو لوړ سیاسي مقام د آذربایجاني اقلیت په لاس کې دی، او د انتقاد وکړ. خو ایران د نړۍ له ټولو فشارونو سره سره په تیرو څو کلونو کې د اعدام سزا تطبیق کړې ده، او لا یې هم سلګونه کسان د اعدام د حکم په خاطر باندې هلته په زندانونو کې پراته دي، شپې ورځې تیروي.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو صفي الله ستانکسي او چې پر ایران د ملګرو ملتونو د وروستیو هغه انتقادونه خبر کړو چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړاوي او اعدامونو په دوام باندې انتقادونه شوي دي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د کانګو ناروغي ډېره شوې ده. دا د ولایت د روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې دا ناروغي لامل روزمره ګڼ شمیر کسان مراجعه ورته کوي. نور حال به له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ریپورټ کې واورو.
د ندالی اوسیدونکو تورجان یو ولس پسونه لري. یو ونی مخکې دولسم شچاغ پسه یو دم وغزری او د حلال تر چړې ورسره. تورجان چې د پسونو وړو کې سوداګری کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغي اخته نشي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهیږي. ازادي راډیو ته وویل
مالو کاربار کوم بزازی باندې اخته یم، مالو نه رنسم خرڅوم، دغه مو کاربار دی. نو یو رقم مریضی ته پیدا شوی ده، مالو نه کتلې پسمې و نه جوړې ولج مریض و چې تر ډاکټر پورې مرسته وي هغه ټک د ټک را واوښتي. موږ ته دغه وایو دا ټکی مرض ورته وایو ته چې بوته ډاکټر راته ویل چې دا د کانګو په نامه باندې یو ډول مرض دی، دا غوې رستې دغه سوی دی. ټول خپل مالونه واکسین دغه کې، او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي. نو کوشش کوم چې دغه کومه واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوی ده. دا وایروس انسانانو ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو درو میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغانو ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کیږي چې ځانګړي جامې اغوستي دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپرې پاشي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درو میاشتو کې په دې وایروس ککړ یو ویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا یو ویشت پیښې تقریبا په تیرو درو میاشت کې موږ سره سب سوي دي 15 تل پات ده هغه وجل سوي دي یا هغه داس وجل سوي دي چې څلور تر ول سوي دي په ډیر وخت مالت کې و موږ اهتمامات ورته نیولې و مونته دغه سوي ځینې بیا داس یو بیا داس کې سوي چې هغه شته روختنه پر خپل طلب سوي دي ادب دا دی چې د دې مرض په هر څونه چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسی روغتي مرکز ته خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی په مشخص ادرس لرو نو هغه سي اهتمامات هم دي شو ستنه کې
شغل یقین ازادي رادیو ټول د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي پاړه لا هم د علمن ډیر خلک معلومات نه لري د زیات کړه په دې اړه د یو شمیر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظری وایي دوی په کانګو اخته کسان لپاره 12 بستر لري چې کفایت نه کوي ډاکټر حیات الله نظری وویل هر میاشت د 15 تر 30 پورې په کانګو اخته ناروغان د درملین لپاره دوی ته مراجعه کوي
دا ناروغي چې کوم سول دا یو شدید ویروسي وینه بهون کې ناروغي ده چې بل اخره د یو منتنې کني چې په امه سره سره مش پښتو کې ورته منګور وایو چې دغه منګور په واسطه باندې بل اخره د منګور د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته او یا هم کچيري مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګور په واسطه باندې چچل کیږي بل اخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه د هغه د وینې د لارې څخه بل اخره د یو شخص څخه بل شخص ته او یا هم بل اخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپرېږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لورې د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنټین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي روغتیا پالان وایي شدیده تبه د عضلاتو درد ترپزی او خولې د وینې بیدل او د رڼا سره حساسیت د کانګو د وایروس نشانې دي محدلی استایی د ازادي راډیو هلمند
تاسو ل پیغامونو
سلام سین زلان یم لیلمن ولایت څخه مری کنیول ده مشتاق ده شکایت وو چې په لیلمن کې ولایت کې نایول سالی کې یو مکتب هم تر خنور کول کیږي او مېمانو له دغه ورځ څخه ترموز باندې درسونه باندې کوي نو لا شغل دې څومره خېل کو چې د مېمان سره پر وخت ورکې وسلام
دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمرات مکمل دي متور کړ شي نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ او کرغایی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو ترمنځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت کوښښ لاندې دا کولای شي چې نمرې پکې ورکړي د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي 5000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي وسلام
دا پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم اسلامي ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز سردل ډپارټمنټ سرحد پورې غزیده سړک بیرته کندو کفر شوی ده دا سړک دی ترنزیل شي او پاکستان د په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي ترڅو د ټولې لوی پکتیا د ټول ځن ستونزه حل شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو لا پیغامونه څو پیغامونه و چې خبر شو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
او سم ستاسو لا اس ام اس را اخلو حکمل افغان د خوست له صبری ویلی باید سولی ته جدی کار وشي ځکه د پوینا هر ورځ خلک وشل کی محمد قاسم زواک له هلمند نوې د سولی خبرو ته خوشبيني او تمل لري چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولی خبري وکړي انګار خروټه لشکین څخه وي د مسکو غونډه ته خوشبين نه يم او د سولی هر ډول خبري باید په افغانستان کې وشي
عزیز زابلی وای لا هسکی مینی واشی غمیزه په نړیواله کچه وغندل شو او د هسکی مینی له قربانیانو سره غمرازی وکړه، خو زموږ یو ډیر نږدې ګاونډي پاکستان هیڅ عکس العمل ښکاره نه کړ. دوستانو دا د ازادي راډیو ده، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 اوریدلی شئ. د افغانستان ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم 12:30 شوې. یو وار بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ده له فریبا ظاهر نه اورو.